پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. نن د چهارشنبه ورځ ده، د اسد دوهمه نیټه ده، د 1398 لمریز هجري کال. دا مو خبری خپرونه ده. په خپرونه کې به رپورټونه او خبرونه لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان په روانو انتخاباتو کې باید ټولو خلکو ته ونډه ورکړ سي، او طالبان هم باید په دغو انتخاباتو کې یوه برخه وي. په دې اړه مو په کابل کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خو اول به ورسو نوري اسنوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل په د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر کې کړې ده. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپله ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم، او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک او عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی، او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. ښاغلی عمران خان دغه راز ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوځ په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ یې د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته په لاره دی. د پاکستان صدر اعظم البته دیوبل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان خای ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتولي وو خوشې کړي. خان دا خبره په واشنگتن کې کړې. عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې اسلام آباد به ډېر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخکې ټینګار کړی و چې دا استادان باید خوشې کړی شي. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې په د سبس کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودېدلی دی. د دې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګي کې شوې ده.
تنګي ترخیل یک ماین کنار جاده بوده او منفجر شده، نیروهای خارجی بوده. اوجه اگر مجروح داشته باشند تلفات خودشان میگن. جزئیاتی که داریم همی است.
ذبیح الله مجاهد طالبان ویان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي چې د غزان وژون کې حمله دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای پر کارکونکو کړی ده. طالبان دغه راز ادعا کړې چې په دې حمله کې دوه لند کروزر ډوله موټر ویجاړ شوي او د سی آی ای څو کارکونکي وژل شوي دي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د طالبانو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قمندانۍ ویاند محب الله محب کړې او ویلي دي چې په دې پیښه کې چې د سیشن بې د ورځې ناوخته شوي دوه وسلوال طالبان وژل شوي. هغه نه دي ویلي چې دا پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی چیرې شوي، خو د فرا اکثره ولسوالۍ ناامنی دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د حکومت پر ضد ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. پرون په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو دا شکایت ثبت کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو تر څنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن او هم د وینزویلا پر چارواکو د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړو او په دې هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون وویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو کولو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار استلای دی. دوی چې له ایران د خپل کورنۍ او د غړو د راغوښتلو هڅه کوي وایي چې په غیر منصفانه توګه له دې کاره بې برخې شوي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسما کومه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې اسرائیلو نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی. د سوریې د دولتي خبري آژانس سنا د خبر له مخې اسرائیل دغه حمله د تل الحرا په سیمه کې کړې. د خبر له مخې په دغه برید کې دغو مرکزونو ته مالي زیانونه اوښتي. په لندن کې میشتې د سوریې د بشري حقونو ډلې هم د اسرائیل لخوا د دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې په درا او څنګلوري ولایت کې دوه سیمه اسرائیل په نخه کړې وي. دغه ډلې په دغه بریدونو کې د تلفاتو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړې. د اسرائیل پوځ هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې به د عمران خان د دې وینا په وړاندې چوایي په افغانستان کې به په انتخاباتو کې باید وسوالو طالبانو ته هم ځای ورکړسي. د کابل عکس العمل واوري په همدې خبرونه کې به له هلمند د پیو ولایتي رپورت کې واوري.
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکې دي.
په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د مخدر موادو پر ضرورتونو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو اوس په خبرونو کې واوریدل په واشنگتن کې د امریکا په سول د سولې په انسټیټیوټ کې پرون خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان نور په افغانستان کې خپل سیاست تغیر کړی دی او نور په افغانستان کې دوی د خپلو ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د لاسوهنې پالیسي نه لري، دغه پالیسي بدل کړي. خو په عین وخت کې ویلي دي چې د افغانستان روان انتخابات باید ټول شموله، یعنی ټول خلکو ته باید په انتخاباتو کې ځای ورکړسي او طالبان هم باید په دغه انتخاباتو کې ګډون ولري. اسما همکار اکرام الله اکرام دغه مسله یو وار بیا څرګندل. د اکرام تعلق چې اوس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې دالي شورا سره خبرې وکړې، نو اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشته جان، که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان په تیرو تجربو ته په پام سره پاکستان د افغانستان په سولې لري وړاندې ریښتینی مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې دوه مخیتوب کړی دی. خو د عمران خان وروستۍ خبرو او څرګندونو دا ځل دوی هیله من کړي دي او فکر کوي چې د عمران خان له راستنېدو وروسته چې پاکستان ته راستنېږي، عمران خان دازل د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. لکه څنګه چې عمران خان ویلي دي چې طالبان به وهڅي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. څو شیبي وړاندې مې د دې شورا د اجرایي پلاوي لغړی قاضي محمد ایمن وقات سره خبرې وکړې. هغه راته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دې تاثیر ور باندې دیر حد پوری لگل کیگی دیتا اماده کی در افغانستان در دولت سرا او در افغانستان در ملت سرا خبرتا کینی وربند وکی او در مسئله سیاسی حل او باسی.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته د خپل سفر په لړ کې تیره ورځ د مسولې په انسټیټیوټ کې وویل چې کله چې بیرته پاکستان ته ستون شونه هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. عمران خان وویل چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پرېږدي چې هر څه غواړي هماغسې وکړي، یوازې د سولې په پروسه کې به پاکستان اسانتیاوې برابرې کړي او اسانتیاوې به رامن رامنځته کړي. د دغه موضوع په اړه مبحث وکړه چې دلته د افغان حکومت نظر هم را واخلو. آرګ په دې اړه دستي څه ونه ویل، خو ویل چې د ورځې په ناوخته کې به په دې اړه خپل دریځ څرګند کړي. همداراز اجرایي ریاست سره مبحث وکړه، هغوی هم دستي په دې اړه څه ونه ویل. نو وروسته په دې اړه خبرګونونه راځي، له اوریدونکو سره به یې شریک کوو او نور معلومات به ورکوو. بلې فرشته جان،
ډیره مننه اکرام. اوریدونکو ته معلومه ده چې عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست پر مخ نه بیایي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه په افغانستان کې د یو موقت حکومت تشکیل ضروري بللی و، او ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د کومک کولای سي، خو وړاندیز یې کړی و چې د افغانستان کې د وضعیت تکراری لپاره د یو موقت حکومت ورسی. د هغه په جواب کې د افغانستان حکومت شدید عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر د احتجاج په ډول راوغوښت. اوریدونکو د دغو ټولو مسایلو د تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسی، ازادي راډیو ټکی کام. همدارس د افغانستان کې د امریکا د افغانستان سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د ارګ پر ویب پاڼه لیکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د سولې په اړه له خلیلزاد سره غږېدلی دی، خبرې ورسره کړې دي، او هغه هم کوم معلومات چې لازم وو چې تر اوسه د سولې لپاره د پرمختګ په برخه د سولې په برخه کې له پرمختګ سره په تړاو سوي دي ولسمشر ته معلومات وړاندې کړي دي. زلمی خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې پورې په دغه دوره کې وي چې د ده د صفه د سولې د هڅو اتمه دوره ده، او په دغه جریان کې به دی قطر ته هم ولاړ سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوری ریاست د ارګ پر پاڼه باندې پر ټویټر باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان پر اساس فرحان یوسفزای د افغانستان د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه معرفي شوی دی. نو که تاسو د کرکټ علاقه مندان یاست، دا هم یو د کرکټ خبر. اوس به ورسو رحمت افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي، او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ دی د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته له سپکاوي ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیرآمیزه چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي، او د لسو میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب رسپانې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جماعتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وکړي. کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي، افغانستان له امریکا سره د دو اړخیزې همکارۍ او همدارس دفاعي او امنیتي تړونونه لري، او د دغو تړونونو پر بنسټ دواړه هیوادونه د یو او بل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام قایل دي.
او سم اقتصادی خبرونه چی فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د لوګر د اطلاعاتو او فرهنګ پر ریاست کې نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د لوګر والی محمد انور خان اسقسی د نندارتون د پرانستلو پر مهال له خلکو وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. په دغه یو ورځني نندارتون کې پلاس جوړې شوې جامې، خامکي جامې، په مریو ګنډلې، ګلدوزي او ډول ډول لاسي ګنډنې نندارې ته وړاندې شوې. د سرپل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په لومړي ځل په دغه ولایت کې په شاوخوا 900 کروندګرو ښځو د زعفرانو غوټې وویشلې. د دغه ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې استازي کنشکا حمیدی ازادي راډیو ته وویل،
نوروز اول است کې از پیاز زعفران مبارک خانم توزیع میکنیم به شکل پایلوت یا قطعه نمایشي یا کاری آزمایشی است. انشاءالله این تداوم می داشته باشه که اکثریت خانم های علاقمندی که شامل گروپ های بخش های خانگی تحت پوشش ما هستند از این پیاز و در موارد بعد انشاءالله مستفید خواهد شد.
در نسیمه او شازی پنمونو دو تن کروندگرو چه در زعفران در تخم پوته ترلاسه کردی وایی دوی لدی وراندی هم پخپل و زمکو که زعفران کردی چه خی پایلی درلودی. زعفران وز پا افغانستان که در کرکیل پا با ارزخت بوتی بدل شوی چه پا دیورستویو که خی حاصلات پر کردی. در قبل پیش از دست را که تو بحنه اصرف مقابل که افغانی پا دیر جول تبادله کی گی. یا امریکای دلار نه هاوی افغانی اتنوی پولا، یا اروپای یورو نه هاتی افغانی دیرس پولا، یا انگلیسی پاون نه هاتی افغانی اتیا پولا، یا سعودی ریال یا است افغانی شل پولا، یا ایرانی تومان شپاگ افغانی 15 سلویخ پولا، زر هندی کلداری ایبولا سو آویا افغانی، او زر پاکستانی کلداری 502 افغانی.
اوریدونکو، تاسو د خبرونې په پیل کې واوریدل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخلې سیاست نه چلوي. د ویلي چې په افغانستان کې د انتخابات وسي او په انتخاباتو کې د طالبانو ته هم ګډون ورکړ سي. په همدې باب تاسو څه فکر کوئ؟ که نظر لري نو مشتید افغان بیسیم پراته سوتل شمیره باندې راوستوي، که نظر لري او که د افغان بیسیم ټلیفون نه لري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره درته خبرو کړو. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند نهر سراج ولسوالۍ ته تللی دی. د نهر سراج ولسوالۍ یو ځانګړی رپورټ جوړ کړی. په دغه رپورټ کې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري چې د دوی ژوند څنګه تیریږي.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنګي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي، او د حکومت څخه لومړی امن، بیا د خپلو مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو او مرکزونو د وتلو غوښتنه کوي. دوی اکثره دغه سیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنګ لومړۍ کرښې پاته سوي دي. قومي مشر او سپین ږیری حاجي عبدالحمید یوسفزي راته وویل، څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي، په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دی، پر دولت باندې حق لرو، پر حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس وسیږي، او زما په کور کې د ټانګان رواني نړۍ دغه خپل لرم چې داسنه بچان راخوندي.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو ته باندې 15 کلونو کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلون رئیس د طالبانو په ولکه کې دي، هیڅ ډول د بیارغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او شونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والی ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل، د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي، او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل، کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي، او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کنډو کې خو موږ هغه دي چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شاره کنډک دي، هغه سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان دپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپا کې اوس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو موږ دا رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاصه څوک سړک ته راپورته کېدای نشي.
دغه کسان د کلینیک او شونځیو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعی ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري تر څو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې تر څو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګاه په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګاه ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخه سیمې د کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې دپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد.
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی راڈیو سره اوسی او ترنور زر د افغانستان سیمی او نړی له حالات خبر شي.
یو نړیواله مسله راخلو اوریدونکو، خو په یاد ولرئ چې په همدې خبرونه کې وروسته د زهرو کاروان پروګرام لرو. که تاسې د مخدرو موادو پر ضررونو ځان خبرول غواړئ او یا که داسې څوک پیژنئ چې په مخدرو موادو روږدي سوي دي او غواړئ چې مرسته ورسره وکړئ، نو په دغه پروګرام کې تاسې ډېرې لارې چارې زده کولای سئ. جنوبی کوریا ویلی چې الوتکو یې پر هغې روسیې الوتکې د خبرداري لپاره ډزې کړي چې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه، خو روسیې د جنوبی کوریا اداره رد کړې ده، مګر وایي چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د دې موضوع په تفصیل به له عصمت ساروان سره خبرې کوو چې په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، اول که دا ووایاست چې دقیق جنوبی کوریا پر دغه مسله باندې څه ویل دي؟
جنوبی کوریا وای جنگی الوتکوی پر حق روسی کشاف الوتکی دزی کلی چه پرون سه شنبه د جاپان سمندرگی پساحه که د جنوبی کوریا هوایی قلم راو تا داخل شو. روسی الوتکه دو زلی ده حق تاپو فضا تا داخل شو چه جاپان تاکشیما او جنوبی کوریا دو کادو بولی دا تاپو البته او د جنوبی کوریا تر کنترول لاندی ده، خو جاپان هم د مالکیت ادعا لري.
مننه ساروان صاحب، تاسی خبرونو کې ویل کېدل او تاسی اوس بیا ویل چې جنوبی کوریا پر روسی الوتکې ډزې کړې، خو که دا ووایاست چې د دغو ډزو په نتیجه کې بالاخره څه پېښ شوي دي؟ یعنی
نتیجه یې څه وه؟ د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې جنګي الوتکو یې پر روسی الوتکې د ماشینګن 368 ډزې کړې دي او په نتیجه کې روسی الوتکه مجبوره شوې چې له ساحې لرې شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایوی یونګ وویل د روسیې د ملي امنیت شورا ته یې خپل شدید اعتراض رسولی دی او ورته ویلي دي چې که بیا داسې وشول تر دې به سخت عکس العمل ښکاره کړي. همداراز جنوبی کوریا په سیول کې د روسیې د سفیر مرستیال د اعتراض په دود احضار کړ او شکایت یې ورته وکړ.
روسیې د دغه اقدام د جنوبی کوریا له لوري څه غبرګون څرګند کړی؟
د روسیې د پوځ د واټن هوایي ځواک قومندان بریج جنرال سرګی کوبیلاش پرون په مسکو کې وی خبري غونډې ته وویل چې د دوی الوتکې د جنوبی کوریا یا جاپان د هوایي قلمرو سرغړونه نه ده کړې. د وویل چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د هم وویل چې پر روسیې الوتکې د جنوبی کوریا د الوتکو له لوري د خبرداري ډزې نه دي شوي او که دا کار د جنوبی کوریا الوتکو کړی وای بې ځوابه به دوی نه وو پرېښي.
ډیر مننه سروان صاحب.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به دا اوریدونکو څو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو پر پیغام ثبتون کې شمیره باندې پریښنی.
ستاسو له پیغامونو
افغانستان د ولسوالۍ ته مې زنګ درته وهلی دی. اشرفغني او ډاکټر عبدالله ته مې هیله دا ده ناروغه خلک بندونه باید وتړل شي. افغانستان ډېره اړتیا اوبو ته لري او وایي چې ته هم ځینې اړتیا لکه په ټول افغانستان کې اول امنیت ته دویم و اوبو ته وسلام په احترام. زموږ دغه خواهش دی چې دا د دهلي اوبه رایلا کې پر ډنډ ولسوالۍ کې دغه ټول باغات دغه زمینداری وچسولې. دا خلک باید غور او فکر وکړي چې دا خلکو ته خپل حق ورسیږي. مننه. زه د لاور د رضاخان زوی د کلمته اوسیدونکی یم. متاسفانه چې موږ په د بګرامۍ په 15 کلمته یو د احمدشاه بابا د احمدزی کلي کې. موږ د چری بتخانګ نه په 3 کلمټرې کې سړک لرو. په متاسفانه ډېر خلک له مریضۍ سره کورونا لګرځو سره ډېر تکلیف یو. متاسفانه موږ هیله کوو چې مثال کابل د باربار سړکونه جوړ شو. د موږ د بګرامۍ د چری بتخانګ د کلي سړک خام ده. هیله کېږي اشرفغني مزینه چې موږ سړک او کلینیک زر تر زر جوړ شي او مریضان له ستونزو سره مخ دي. وسلام تلاور افغان.
لوګر ولایت څخه ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا غدیابر عملیات چې دا ډېر بریالي او ښه نتیجه ورکړه. باید دا عملیات له کړي سپین جومات او منګل کې ترسره شي. د پا وزیر څخه هیله کوم چې سپین جومات او له کړي او منګل دا مهم مرکزونه دي طالبان.
خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ورسو پاکستان ته. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د ګلالی اسماعیل په نوم د ښځو د حقونو د یوې مدافع په اړه مقاله خپره کړې ده. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیدار نجونو په نوم تعلیمي اداره درلوده چې د نجونو د تعلیم په برخه کې به یې فعالیت کاوه او خلک به یې خبرول او مرستې به یې کولې. ګلالی اسماعیل له دوو میاشتو راهیسې لا درکه ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه په راپور کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو د پیژندل سوي فعالې ګلالی اسماعیل پر ضد د قانوني مقدمو له درجولو نه وروسته د هغې په کور چاپه وهلې وه او د هغې نږدې ملګري او د هغې خپل خپلوان یې ځورولي دي او دوه میاشتې وسوې چې ده په منډه کې او تر اور لاندې ژوند کوي. د دغې مقالې مهمې برخې به شاهین بنیرای وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالی اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوې دي، خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تور نه پورې کړل شوې دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه دریدلې، ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپی وهل شوي دي. د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالی اسماعیل خور سبا اسماعیل ورځپاڼې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډېر سیاسي انتشار دی، خو د ګلالی اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالی اسماعیل د غداري ترهګرۍ سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پورې کړي دي، خو ولې د هغې پر ضد په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورځپاڼې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالی اسماعیل په وکالت اعتراض نه لري، خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالی اسماعیل کرخې خپاړه ولې ده. تیره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی یې د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالي مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورسپانه په پای کې لیکلي دي چې د ګلاله اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچره هغه ونیول شي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
حکمت الله حماس له نادلی لیکلي عمران خان په یو شکل د اشکال ومنله چې د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس و. حکیم افغان لکندار لیکلي پاکستان هیڅکله زموږ په ګټه اقدام نه دی کړی، اوس که دا کار کوي له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ګلزمان کمالزی له کونړه لیکلي دي، عمران خان چې وایي زه به د طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته وکړم، د پاکستان ټول مشران دروغجن دي او مخکې هم داسې خبرې کړې دي. او مظلوم یار د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي، د افغانستان دا پیغام نسي لوستل کېدلی، اوریدونکو لطفا خپل پیغامونه واضح لیکئ. عزت الله رښتینی هم له کندهار څخه یو پیغام راستولی، لیکلي دي عمران خان زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، فقط باید پاکستاني طالبان د افغانستان څخه بند کړي. اوس په ورسون نوریاس نوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګونه وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تر اوسه د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز ویلي ښایي طالبان ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2018 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس تښتول شوي دي. د کابل امنی قمندانۍ وایي چې په د سبز ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودلی. د دې قمندانۍ وایان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګ کې شوې، دا چې تلفات لري که نه په دې اړه به د ده په خبره نړیوال ځواکونه خبرې کوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. په فراه کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فراه د امنی قمندانۍ وایان محب الله محب کړې ده. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. دا شکایت په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی او اصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو ثبت کړی دی. او د راپورونو له مخې اسرائیلو نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نژدې د سوریې د پوز او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس هم عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه عبدالنافع همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډېر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولي بیا تر پنځو کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. دغه ډول د نشه یي موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فراه ولایت کې 138 تنه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول.
د فراد والی ویاند طارق برگزی آزادی راډیو ته ویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28 نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلي کې د نشه یي موادو په کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې 138 تنه هیروئین، ښیښه، چرس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا دغه مخالفین دي چې دغه د طریقې د دې په لاس کې ځات او اعمالات دغه طریقې د تکمیلي او پیدایشي او د بیا غټ تجارت او منبع عایداتي هم ده. دا خپل د مواد چې د فراد دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز او هغه منطقو کې دي دغه طریقې د ایران دي.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څو اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کابل پولیسو 10 کسان د نشه یي موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند فرامارس فردوس ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتي حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشه یي موادو دوی زیرمې موندلې او د دې زیرمو خواندانې هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
دوه درې ځل زه په خپل شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به مې دا غینه باد به زړه مات شول.
په یو بل راپور کې به واورو چې لیکوال او خبریال حسن ابراهیمی چې په خوای نه شکوله اوس رخصوي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدلی دی.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بوده، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشه یي موادو سره آشنا شوم.
دا چې په ښوونځیو کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه څومره موثر او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له یوې معلمې سرایا سره مرکه لرو.
پرته له غنه موږ خپل په خپل کتابونو کې د مخدره توکو د اضرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه نه خرڅ کړای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای شي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدري ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولی ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو زه نشته دی او
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښت واسې نه درلود. هغه و چې له کوره وتښتید او په میاشتو میاشتو به له کوره ورک وو. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ور واچوه.
دو درې ځل زه په خپل شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به مې دا غینه باد به زړه مات شون به مې د عمل نه مخ شوم. چې دا زما لار نه جوړېږي، زندگی مې نه جوړېږي، دا غینه مال هم دا مال خدمې چې په دې ډیرانونو په دې لختو کې ناستې مسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله زیان وراوښتی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدري ازادۍ راډیو ته وویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 109 مرکزونه د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. له دې ډلې څخه 3 مرکزونه یې د عامې روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دغه ډول په ځینو ولایتونو کې یو شمېر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کېږي. دلته ستونزې ډېرې خو اسانتیاوې لږ.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشهیي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بستري کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې د نشهیي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. د نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو دا اثر گزار دی، خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې. کله چې کومکونه کمیږي، د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي، یو د هغه مسلو نه چې مونږ پې باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مواورېده. په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمېر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرې ایښې او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی 2 کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. 2 کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دی د صبح کابل ورځپاڼې لپاره په پوهنتونونو کې د معتادو محصلو نجونو په اړه لیکنه کوي.
گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونی برای ما بفرستی امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره اشنا سوم او خپل لومړۍ نشه مې له تاریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بود، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشهیي موادو سره اشنا شوم. پلار مې معتاد وو، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغو نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی این با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو 2 کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بستري کېدو وروسته روغ سو او اوس د پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تنشو مخکې یې درلود. که موږ د ده پخوانی استعداد بیرته وغوړو، دی به وکولی سي چې په خپل ټول توان سره کار وکړي.
ای به صورت قدرتمندتر بتونه کار وکړي.
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې اوسیږي. د ده یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی له خپلو ملګرو سره عادي چلند کوي، خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی.
که من تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نشده شل پر لپسی لیکنه ایدیت او سمی کردی دی. داچ ابراهیمیز ما ملگره دی او دنشه موادو پا برخه که یادختونه هم لولم نو لک تر لگه دوم را پوهیگم چی دی اوز پخپلا تیروتنه خپوهی دلی او غواری چی پخوانی جوان تا پیر ترا بگرزی در نشه تجربه کرده زیانی ولید او اوس واری چی خپلی پخوانی تیروتنی و منید
دیده و حالا آمده که اعتراف بکناد.
حسن ابراهیمی ده شباهت های یک طرفه، عطر انارهای جنوب، سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی حق شعری مجموعی دی چی تر نشو مخی لکلی او چاپ سویدی، خو اوسنی لیکنی د نشو د دوره هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په ښوونځي کې د نشي موادو پر ضد مبارزه څومره موثره او ګټوره ده. د ښوونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د ښوونځي په درسي نصاب کې د نشي موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل سي. دا چې د ښوونځیو د اوسني نصاب په کومو کتابونو کې د نشي موادو زیانونو ته اشاره سوې او په ښوونځیو کې له نشي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سرایا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې په ښوونځیو کې د نشي موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي اوسنی بهیر څومره موثر او ګټور دی.
کمپاین خو به خامخا به ګټوري، خو خبره په دې کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په صنفو کې وګرځي او دا کمپاین وکي او یا ټول زده کوونکي په یو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکي او یا دغه د ازرارو په باره کې باندې خبرې وکي، دا به ډېره مؤثر وي. پرته له غنه موږ هم خپله په خپل کتابونو کې هم په اتم صنف کې هم په یولسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرارو یا د زیانونو په هکله هم موږ یو عنوان د درس لرو چې دا اوس هم په خپل په دی ولسم سرګي کې دا درس ورکړي او د مودې د څلور میاشتنی آزموینه کې هم دا سوالونه موږ شامل دي. الته هم ډیر معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو په باره کې، دغه د ازرارو په باره کې، هغه څوک چې اختکیږي د غو دی پر د لارښوونې او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیرې پکې شوې دي.
اوس په دې مورد غږیږو چې د نشې توکو ازرارو په مورد کې نو څومره خونکي معلومات لري؟
اغه خون کی چې ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي، وګوي نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري. په دې خاطر منځ موږ په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرارو او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو.
څومره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي،
ارتیا خو ډیره لیدل کې په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتې ټولنه ده او پر ورستپاتې ټولنه کې معمولا د دغه سی مسایلو زیاتوالی او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیره زیاتای. نو که خوانځي او کې د جنونو خوانځي دي، کدی الکانو خوانځي دي، کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګ کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده. سی رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دوی مثلا ناستي تلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه دغه هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروت او لارسي لغوي سره مصايبي وکړي. یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای که په خوانځي کې دا او یا که په کور کې دا او یا کوم د رسنیو له طریقې دا.
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدره توکو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره به وي؟
ولی نه، دا اوس هم د موږ په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د موږ د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د موږ په نصاب کې شامل ده. او دا که په نورو مضامینو کې هم کېږي شاید چې ګټوره وي، او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاګردانو او دلته چې ښوونکي دوی درس ورکوي، دوی څومره معلومات لري؟
د نشه یي توکو په باره کې کېدای سي ډېر معلومات ولري، خو داسې په مجموعي لحاظ باندې زه نسم خبرې کولی. خو مدام یعنی اکثریت چون باسواده طبقه ده او ټول د یو تجربې په اساس باندې ټول د خلکو ژوند تیر کړی او تجربې ډېرې لري، حتما ډېر معلومات به ډېر ښوونکي ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې معتاد کسان هم لري، تاسو نو هغوی زده کوونکو ته څه لارښوونه کوئ چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه معتاد کسانو ته مرسته وکړي؟
کراتو کراتو دا د موږ وظیفه ده، چون موږ یو عنوان د درس ده، نو دا د موږ وظیفه ده. باید موږ هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې یو مشکل ولري، موږ لارې ورښودلې دي چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي. دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده، هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک دي چې هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي، د غوله پنځه شپږ میاستی، یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړې دي. کېدای سي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسو ولري، کولی سي مثلا دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوی په اکله تاسو توجه وکړئ.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې؟ او څومره د دې امکانات شته؟ ستاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
د زمو ښوونځی خو دینجونو ښوونځی ده، او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده، مثلا ډیر سیده دي الیکانو په منځ کې ده، او انجونې اوس خو دا نوې انجونې دي، دا ځوانان دي. فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسو. هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو، او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو. زموږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي. که داسې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما په یاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي، بیا هم که احیانا داسې یو مسله یي، بیا هغه موږ دي د سنفونو د نگرانانو له طریقه، د سنفونو د نمایندګانو له طریقه له مسلې چې موږ خبرېږو. او تر اوسه زه له داسې یو ستیس مکتب کې نه یم مخامخ سوی.
په ښوونځي کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمې مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی بختره ورسیدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي، او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا رسول الله، نن نشه ډیر خوند وکړ. کور دې ودان چې یارانو ته دغه مېلمستیاوي جوړوي. خدای دې تل خان او ودان لره.
مشرجانه مس یاران دې ژوند دي وي، متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جان، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
ده ښه دی چې را روان دي، نژاو میلا له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آت بیابان کاری
یار بشی جانا گل خبر دی وکڑا ریختیام چی یارا نوی سڑی تا مانیم کندوالا کاری
غیر سلطانا یو بلا خبر میرا یاد شوا خبر شم چی کورا نیسی کسانگا
بس دستی او بولا چی رانی ولی می ده
گورا والگا تو که ما کوا ایتیا وای
ریختیا وایم کهینا منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسون دیم راکا
یا رسولتانا بختواری چی اکسون تیار پا جیب گیر اثر دی
یار بشیر جانا خدای دی جوانده لرا راک اکسون دی راکا
ها داده وای خدا بل کاروایا
بل نزوانی وکا چی پا دی کوالا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا ها رنگ داده ما سرشتا
یوانا چی سلواری خوبا گوتا ولا گوام ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سنگو تا اولا گوا
سابق داده گوتا می اولا گوا دا خود سالور پانی دی کنا
سالور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا اولا گوا آن دقل سنگو تا اولا گوا
داده دلتا می گوتا اولا گوا
خیر میسی دقل سنگو تا اولا گوا
تو بداره گوا داده دلتا من گوتا اولا گوا
آخر ویسی داغل تام گوتا اولا گوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلام باتی دا داغل تام گوتا اولا گوا
داده دلتا هم گوتا اولا گوا او دای هم تو بداره
من خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
که سلطانا او دی نوه چه دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چه خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پس گرزا دی دیر دول خاک با سپا واری
چه ده با چوک وی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
کماندان سه خدای دی خیر کی چنگ را غلی است؟
یو چاستا پاره شکایت کرده ده
چه شای زما پاره شکایت کرده ده؟ چنگ شکایت؟
وای چی پرمای کور خرس کرده ده یو میاش وقت غخته او خوز دری میاش تیری شوی دی لا کور نرا تسلیمه وی
چوک وی؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دا مخامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه د سلطان پیژنم له بل چا څخه به کور رانیولی وي ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته یې قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلي دي
قومندان صاحب اشتباه ځنې شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوهیم هم دا ته ستا یو ویډیو هم راخ کار کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سم ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سم ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کیږي
و سړیا ولې داسې ورختای په دروازه کې څوک خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپیره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پیښه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړي نه مونږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لطا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم پا په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دشه ستا نشو خو زمونږ مینه راس پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.